مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. په پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سوې. زه بوريوال کاکړ مو په دې یو ساعت خبرونه کې هر کله کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا او سیمې په اړه ریپورتونه شننی او په دویم نیمای کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې ګلایاز یې وړاندې کوي.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سر ټکی. نن د پاکستان سپریم کورټ د فوزي عدالتونو په حق کې فیصله ورکړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په دغه هیواد کې د تیر کال پر تله ولسی مرګ او ژوبله زیاته شوې ده او په هند کې د ریل ګاډي په پیښه کې 19 کسان مړه شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. نن د پاکستان سپریم کورټ د فوزي عدالتونو پر ضد ټول درخواستونه مسترد کړي دي او حکم یې ورکړی چې فوزي عدالتونه دي خپل کار ته دوام ورکړي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې ولس کسیزه بنچ د یو ویشتم آئینی ترمیم خلاف جمع کړل شوی درخواستونو اوریدنه وکړه چې پکې یو لسو ججانو د فوزي عدالتونو په حق کې فیصله ورکړه او شپږ ججانو یې مخالفت وکړو. دغه فوزي عدالتونه د تیر کال دسمبر میاشت کې په آرمی پبلک سکول د برید وروستو جوړ کړل شوی ول او په دې لړ کې پارلمان په آئین کې د یو ویشتم بدلون او آرمی اکټ کال 2025 منظوري هم ورکړې وه. د پاکستان فوزي عدالتونو تر اوسه پورې شپږ وسلوالو ته د مرګ سزا اورولې ده، خو په سپریم کورټ کې د فوزي عدالتونو پر ضد درخواستونو د لوجې دغه سزاګانې عملي شوې نه دي. د پاکستان د فوز مشر جنرال رایل شریف ویلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر ته ستونزې جوړونکي د دغه هیواد او د سیمې دښمنان دي. د فوز د اطلاعاتو څانګې آی اس پی آر لخوا پرون مشال راډیو ته په رالیږل شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې رایل شریف تېره ورځ د پاکستان فوزي چارواکو سره د یوې غونډې پر مهال ویلي دي د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ سولې خبرې د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره مهمې دي او دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر له افغان حکومت سره د طالبانو د امن خبرې د دښمنانو کار بللې دي. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا ان ډی ایم ای وایي چې په دغه هیواد کې په سیلابونو او بارانونو کې د مړو شوو کسانو شمېره 150 ته رسیدلې ده چې پکې 150 کسان په خیبر پښتونخوا کې مړه شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې ویاند لطیف الرحمن نن مشال اړتیا ویل چې په چترال کې 15 دېش په کرک کې 11 په بردیر کې 8 او په پېښور کې 6 کسان مړه شوي دي. د ده په خبره په خیبر پښتونخوا کې بارانونو او سیلابونو 398 کورونه په مکمله توګه او 2600 کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسولې دي. چارواکو دا هم ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیندونو او خوړونو کې د اوبو کچه کمه شوې ده او دا مهال په کابل سیند کې د منځني درجې سیلاب دی. پاکستانی چارواکو پرون ویلي دي چې هغه 15 کسان یې نیولي چې پرې په لاهور کې د عیسایانو پر دوه عبادت خانو د طالبانو لخوا په غبرګو ځانمرګي بریدونو کې د لاس لرلو شک کیږي. د پنجاب د کورونا چارو وزیر شجاع خانزاده ویلي چې نیول شوي 15 کسان د تحریک طالبان پاکستان د شهریار مسعود ډلې غړي دي. په مارچ میاشت کې د لاهور په یوهان آباد د ضلع کې د دوه غبرګو چاودنو له کبله 19 تنه وژل شوي ول او د 80 نه زیات کسان ژوبل شول. دا دواړه چاودنې په کلیساو کې د عبادت پر مهال شوې وې او د پیښې وروسته قهرجنو کسانو دوه تنه د شک په بنیاد وژلي هم وو. چارواکو ویلي دي چې پرون د پاکستان او هندي سرحدي ځواکونو ترمنځ د کشمیر په لانجمن پوله د ډزو او ماټرو په تبادله کې دوه پاکستانیان او یو هندي وګړي وژل شوي دي. د پاکستان فوج ویلي دي چې د پنجاب صوبې د سیالکوټ په بجوات سیکټر کې د هندي ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه 14 وګړي چې ماشومان او ښځې هم شامل دي ژوبل شوي دي. بیا د هند د سرحدي ځواکونو یو چارواکي وایي چې د پاکستان له لورې په ډزو کې 4 عام وګړي ژوبل شوي دي. دواړه هیوادونه پر یو بل تور پوری کوي او د جوابي کاروای ژمنې هم کړي. دا پیښې له هغې وروسته کیږي چې د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو ترمنځ په جولای میاشت کې د سارک هیوادونو د سرمشریزي په سنډو کې پر پوله د تاوتریخوالي په کمولو خبرې کړې وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یوناما ویلي دي چې په دغه هیواد کې د روان کال په لومړنۍ شپږو میاشتو کې 500 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یوناما ادارې دا خبره په خپل تازه رپورټ کې کړې. د دغې ادارې لخوا نن مشال رادیو ته په رالیږل شوې خبر پاڼې کې ویل شوي دي چې په دغه هیواد کې په لومړنۍ شپږو میاشتو کې ولسی مرګ ژوبله د تیر کال پر تله زیاته شوې ده. د ادارې په خبره د 80% بریدونو کې د حکومت ضد عناصر ککړ دي. په دې کې د سړک غاړې بمی چاودنې او هدفي وژنې شاملې دي. د دغې ادارې په خبره په دې موده کې تر 500 پورې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې چې پکې زیاتره شمېر د خزو او ماشومان دي. د افغانستان په پکتیا ولایت کې دینی علماو د وسلوالو طالبانو له مشرانو او د نوی ټاکل کېدونکو طالب مشر څخه او غوښتل چې نور په افغانستان کې د سولې پروسه پیاوړې کړي. د پکتیا دینی عالمانو په دې خبري ناسته کې چې د پکتیا قومي مخورو او مدني فعالانو هم پکې برخه لرله، دینی علماو له وسلوالو طالبانو د غوي له نوی مشرتابه څخه غوښتنه وکړه چې نور وسلوالي مبارزې ته د پایټکی کېږدي. د پکتیا علماو دا خبري ناسته په داسې حال کې راغوښتي چې د وسلوالو طالبانو د مشر ملا محمد عمر لمړین وروستو د هغه نوی ځای ناستی په وسلوالو د جنگ په لیکو کې د ځانونو تنظیمولو غږ کړی او ویلي دي چې جنگ ته به دوام ورکوي. تاسې مشال اړین خبرونه اوري. چارواکي وایي چې په هند کې د دوه ریلګاډو د پټرونه د خویدو په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي دي. هندي چارواکي زیاتوي چې دواړه ریلګاډي د پټرونه هغه مهال اوختی چې د هند په مرکز کې د سیلابونو له وجې په متاثر شوو پل باندې له مخالف لورو څخه تیریدل. دا پیښه بیګا د مدیا پردیش له هادرا خارګوټي سره نږدې د هند پر وخت د شپې 11:30 شوې ده، چې د چارواکو په وینا شاوخوا 100 کسان پکې زخمیان شوي هم دي. هندي چارواکي وایي چې د دواړه ریل ګاډي په 100 منټو کې دننه له یو بل پسې پریوتی دي او د پیښې وروستو یې لږ تر لږه 2.5 کسان ژغورلي دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه. اوس هم له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله نه د موسم حال او د کرنسی به یورو.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 80 پیسې اخستل کیږي او 103 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو 111 روپۍ 80 پیسې او 112 روپۍ 40 پیسې. یو پاوند 159 روپۍ او 159 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 10 پیسې او 20 روپۍ 13 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 65 پیسې او 1 روپۍ 88 پیسې. او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پر ورځ بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې باران وریږي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 26، په بنو کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده چې ګلایاز او احمد الله وړاندې کول. د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو پر ضد داخل کړل شوی درخواستونه رد کړی دي. د پاکستاني پوځ مشر وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبري د افغانستان، پاکستان او سیمې په ګټه دي. د سیمې ځو چارو کارپو وایي باید له طالبانو سره په یو توګه خبري وسی.
بیل بیل خلق سره یا ډلو سره سره به ته کول او غیب په زور کې نه ول. دا خبره غلطه دي. دا خبره نه د افغانستان په دامن په حق ده او نه د پاکستان دامن په.
د خبر پښتونخوا د قدرتیا فتونو د تنظیم اداره وایي په دې صوبه کې سیلابونو 80 کسان وژل دي. د خبر ایجنسی د تعلیم محکمه چارواکي وایي د وران کړل سوو سکولونو پر بیا ودانۍ کار روان دي.
په دې شپږو کالو کې په بڑا کې تقریبا 150 سکولونه دا وران شوي او په دې کې لس کم سل مکمل وران شوي او دا نور جزوی طور وران شوي.
د خبرونه په دومره مای کې با په یو نیوز پروګرام کې په دینی مدرسو کې د سختريزي د تعلیم په اړه ووري.
خمولا نن دی، خراب مولا نن دی، مدرسې دی، خرابې مدرسې دی، هر څوک په دهشتګرۍ کې نه دی. دغه خدای حقیقت ته چې څومره ملیټنسي زه هغه د مدرسو نه غوښتي ده.
د دې هر څوري دوه تل مشال ریډیو سره اوسې. رازو د خبرونی لومړی موضوع ته. د پاکستان سپریم کورټ نن پوځي عدالتونه آئینی وګرځول او حکم ورکړ چې دا عدالتونه دی پر ځای وساتل سي. پوځي عدالتونو خلاف د وکیلانو د تنظیم لخوا په سپریم کورټ کې درخواستونه ورکړل سوي وو. د وکیلانو د تنظیم موقف دا و چې دا عدالتونه د اوسنیو عدالتونو باندې د باور نه لرلو په معنا دي. په دې اړه نور تفصیل د رابعه اکرم خان په ریپورت کې اورو.
نن سهار د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو خلاف دایر کړی شوی درخواستونه خارج کړی دي او حکم یې ورکړی دی چې پوځي عدالتونه دې برقرار وساتل شي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې اوولس رکنی بینچ د یوویشتم آئینی ترمیم خلاف دایر کړی شوی درخواستونو اورېدنه وکړه چې پکې یوولس ججانو د پوځي عدالتونو په حق کې فیصله ورکړه او شپږ ججانو یې مخالفت وکړو. یاد دې وي پارلمان د تیر کال په دسمبر میاشت کې د آرمی پبلک سکول د سانحې نه پس د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره یوویشتم آئینی ترمیم او آرمی ایکٹ کال 1925 منظور کړی وو. پوځي عدالتونو تر اوسه پورې شپږ وسلوالو ته د مرګ سزا اورولې ده، خو په سپریم کورټ کې د پوځي عدالتونو خلاف درخواستونه دایر کول نه پس سپریم کورټ په دې سزاګانو عمل درآمد ودرولې وو. د فیصلې په اړه نن ماسپښین د پاکستان وزیر اعظم پارلمان ته د خطاب په وخت وویل چې پوځي عدالتونو په حق له د سپریم کورټ فیصله د پارلمان د بالادستی څرګندونه ده او د دې فیصلې نه به د وسلوالو حوصله شکنی کیږي. د وزیر اعظم په وینا چې په غیر معمولي حالاتو کې غیر معمولي فیصلې کول ریوی د یوشتم آئینی ترمیم خلاف درخواست دایر کوونکي او د راولپنډي های کورټ بار اسوسییشن مشر مشالیریو سره په خبرو کې اول چې ځینې خبرې د دې فیصلې د راتلو نه پس مخې ته راځي، چې یو پکې دا چې چرته نظریې ضرورت خو بیا ژوندې نه کړی شوه. دی وایي
دا فیصله د تقسیم رائے ده او تقسیم رائے فیصلې ته په دې ملک کې کله ستاینه نه ده شوې. د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو چې کوم کې سو اگر چا په هغه عمل درآمد شوی وو، خو هغه فیصله ترنن پورې متنازع ده. نو دا ښکاری چې عدالتونو کم باقی عوامل چې د ترهګرۍ په اړه دي یا د پیښور د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د کراچۍ او ضرب عضب اپریشن دي، نو دې ته د آئین او قانون په ځای زیات فوقیت ورکړی دی.
د قانوني او بشري حقوقو کارپوه پخوانی سینیټر اس ام ظفر په نظر چې د دې فیصلې ضرورت وو ځکه چې موږ حالت جنگ کې یو او په حالت جنگ کې داسې فیصلې کول وی. دی وایي
داسې فیصلې ستاسو امنیت لپاره او د هغه خلکو انساني حقونو لپاره ضروري وي کم چې عام وګړي وي او بغیر د څه وجه یې وجني. د هغه خلکو هم حقوق وي کم چې بازارونو ته ځي، جوماتونو ته ځي او په هغه بمونه وویشتل شي. نو دا د ریاست لومبه فرض دی چې څنګه څه اقدامات وکړي د څنګه چې د هغې حفاظت وشي. عدلی به دا فیصلې درې څلور موقع مخې ته ایښودونه پس کړی وي. موجوده عدالتونه په هغه طریقه وسلوالو ته انصاف نشي ورکولی او فیصلې نشي کولی ځکه چې د هغې د تحفظ انتظام نه وي شوی او دا د حکومت ناکامي ده د عدالت نه.
یا د وی پاکستان بار کونسل او سپریم کورټ بار کونسل په شمول نورو د وکیلانو تنظیمونو د یوشتم آئینی ترمیم تر لاندې د پوځي عدالتونو د جوړولو فیصله چیلنج کړی وه او ویلي وو چې پوځي عدالتونو جوړولو فیصله په موجوده عدالتي نظام د عدم اعتماد اظهار کوي. د تنظیمونو دا هم ویلي وو چې د عدالتونو بنیادي انساني حقوقو خلاف ورزي ده.
رابع اکرم خان وا له اسلام آباد. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د هغه هیواد د جګپړو کمانډانانو په هغه غونډه کې چې د پاکستان او سیمې د امنیت وزیر په اړه راغوښتل شوی و، ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې د افغانستان او سیمې په ګټه دي. نوموړي همدارز ویلي چې د دغه پروسې تخریبونکي د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات دښمنان دي. تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګه د سه‌شنبه پر ورځ په خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي چې د دې هیواد لوی درستیز دا څرګندونه پر اول پنډه کې د پاکستانی پوز د جګپړو قومندانانو په هغه غونډه کې کړي چې د پاکستان او سیمې د امنیتي وضعیت څېړلو لپاره جوړه شوې وه. راحیل شریف په دغه غونډه کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو په اړه ویلي، په افغانستان کې تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات یوازینی باوري لار ده او هغه ورانکاري چې دا پروسه تخریبوي هغوی د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات خلاف دي. د پاکستانی پوز لوی درستیز دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې ټاکل شوی وه د سولې د دویم پړاو خبرې د جولای په 1 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشي، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې اعلان او د طالبانو ترمنځ پر مشرتابه یو لنډرې ظاهراً د سولې د خبرو د ځنډېدو لامل شوې. تر دې وروسته د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور په خپل لومړني پیغام کې د سولې پروسه د دښمنانو تبلیغاتو بلل او د جګړې پر دوام یې ټینګار وکړ. د جنرال راحیل شریف تر څرګندونو مخکې د دوشنبه پر ورځ د پاکستان یو جګپوړي چارواکي چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتو په لومړي پړاو کې داخلو، رسنیو ته ویلي ول چې پاکستان هڅه کوي د طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرو اترو ته راوګرځوي. خو پښتنه دا چې آیا پاکستان کولی شي او یا به وغواړي چې د افغان طالبانو نوی مشرتابه له افغان دولت سره خبرو اترو ته آماده کړي. د دې پښتنې په ځواب کې د سیاسي او طالبانو د چارو کارپوه او پخواني ډیپلوماټ رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
طالبانو ته پکار دی چې پاکستان اپیل وکړي چې تاسو پلی او امیر چې کوم دی منتخب کړي، په هغه باندې تاسو بیعت وکړي او هغه نه پس راشي خبرو ته کښېنئ. نور بیا بیل بیل خلکو سره یا ډلو سره دوارا بیتے کول او غی بزور کینا ول او غی تا داور کوچ کتا سو کیرنی من بداو خدا خبر غلط دی دا خبره نه افغانستان په دامن په حق دا او نه پاکستان دامن په حق.
تر دې مخکې جنرال احل شریف د دوشنبه پرز د پاکستان له صدر اعظم نور شریف سره په لیدنه کې د افغانستان پر روانو حالاتو په ځانګړې توګه د ملا عمر تمرینی ورستا پر امست شو وضعیت خبرې کړې وې. دا یادونه وردا چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلډمن هم اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره په لیدنه کې د سولې د مذاکراتو د ژر پیلېدو هیله ښودلې وه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د ریپورټونو په حواله د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تایید د طالبانو له بېساري بحران سره مخامخ کړی دی. د طالبانو اوه کسیز علي شورا تیره اونۍ په کوټه کې غونډه وکړه او ملا اختر محمد منصور یې د نوي مشر په توګه انتخاب کړ. ملا اختر محمد منصور د ملا محمد عمر مرستیالو. ایسوسیټیډ پریس خبري اژانس د ملا محمد عمر د کورنۍ یو شمیر غړیو او هغوی ته نږدې کسانو چې د ملا منصور له ټاکل کېدو سره مخالف دي. پرون د سه شنبه په ورځ د هغې شورا په غونډه کې ګډون وکړ چې د اختلافاتو د حل لپاره جوړه شوې ده. فرشته جلازی په دې اړه نور معلومات راکوي.
د ملا محمد عمر د کورنۍ یو شمیر غړو پرون د هغې شورا په غونډه کې چې د مشرتابه په ټاکنه کې د اختلافونو د حل لپاره جوړه شوې ګډون وکړ. اسوسییټډ پریس وایي د ملا محمد عمر زوی او د هغه ورور چې په کویټه کې په دې غونډه کې ګډون درلود موافقه کړې چې د نوي مشر د ټاکنې په اړه به د شورا پریکړه ومني. د دې شورا یو غړي اسوسییټډ پریس ته وویل چې طالبان د نوي مشرتابه د ټاکلو له امله د راپیدا شوو ستونزو د حل هڅې کوي. د ملا محمد عمر کورنۍ د هغه د مړینې د خبر تر تایید وروسته د طالبانو د مشرتابه لپاره د ملا اختر محمد منصور له ټاکل کېدو سره مخالفت کړی دی. دوی غوښتل چې د نوي مشر د ټاکنې لپاره د ډیرو کسانو نظر واخیستل شي، خو اسوسییټډ پریس وایي د طالبانو دوه ویندویانو قاری محمد یوسف او زبیح الله مجاهد په وروستیو خبر پاڼو کې دا ادعاوي چې طالبان د مشر د ټاکلو لپاره په خپلو کې د نظر اختلاف لري بې اساسه بللی دي. دوی د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې لپاره د بیا غور او نظر پوښتنې امکان هم رد کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د طالبانو 200 لوړ رتبه قومندانانو پرون په کویټه کې د ملا محمد عمر له ورور ملا عبدالمنان او د ملا محمد عمر له زوی ملا یعقوب سره غونډه وکړه. د طالبانو د اتحاد شورا غړي ملا حمید الله چې د اختلاف د حل کمیټې تر لاس لاندې ده اسوسییټډ پریس ته ویلي چې په دې غونډه کې د نوي مشرتابه په اړه خبري وشوې. ملا حمید الله اسوسییټډ پریس ته ویلي موږ د دواړو خواوو پر ستونزو خبرې وکړې او په آخر کې د ملا محمد عمر کورنۍ د طالبانو د اتحاد شورا ته د پریکړې صلاحیت ورکړ او ډاډ یې ورکړ چې د دې شورا له هرې پریکړې سره به موافقه وکړي. ملا حمید الله اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د لانجو د حل شورا به له ملا منصور سره هم وګوري. د اسوسییټډ پریس په حواله د ملا محمد عمر ځوان زوی ملا یعقوب دا تایید کړي چې د طالبانو له مشرانو سره یې غونډه درلوده خو نور جزئیات یې نه دي څرګند کړي. طالبانو پرون په یوه خبر پاڼه کې پر خلکو غږ وکړ چې د دوی په وینا د دشمن تبلیغ دی نه مني او دا یې رد کړ چې د دوی د نوي مشر په ټاکلو کې اختلافونه شته. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا پرون پر طالبانو انتقاد وکړ چې د ملا محمد عمر د مړینې خبر یې ډیر وخت پټ ساتلی و او له هیواده بهر یې نوی مشر ټاکلی دی. سید طیب آغا د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرتابه استعفا وکړه او په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د طالبانو رهبری د ملا محمد عمر د مړینې د خبر په پټولو یوه تاریخي تیروتنه کړې ده. د افغانستان حکومت وایي چې ملا محمد عمر څه باندې 2 کاله مخکې مړ شوی و.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست. د خبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په دې صوبه کې باران او سیلابونو 80 کسان وژلي او 50 نور ژوبل کړي دي. بلخوا د پاکستان د قدرتي آفتونو د انتظام اداره وایي چې په ټول ملک 150 کسان تر اوسه وژل شوي دي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله پرې رپورټ لري.
د پی ڈی ایم اے د مطبوعاتو افسر لطیف الرحمان مشال ریڈیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په صوبه کې د ټولو زیات په چترال ضلع کې 15 کسان مړه شوي دي، په کرک کې 11، په بردیر کې 8، او په پیښور کې 6 کسان مړه شوي دي. د نوموړي په وینا چې بارانونو او سیلابونو په خیبر پختونخوا کې 398 کورون ته په مکمله توګه او 2692 کورون ته په جزوي توګه نقصان رسولی دی. دې تر څنګ د این ډی ایم اے چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو جی په پنجاب صوبه کې 2 کسان مړ شوي دي، د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 22، په بلوچستان کې 14، او په گلگت بلتستان کې 15 کسان مړ شوي دي. د نوموړي په وینا چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه علاوه په نور ملک کې بارانونو او سیلابونو د 2,200 کلو د 840,000 پورې خلک متاثره کړي دي، او د متاثرینو لپاره 641 امدادي کیمپونه جوړ کړي شوي دي چې پکې 85,000 پورې کسان میشت دي. بلخوا د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض وایي چې په قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا، پنجاب او پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په مختلفو برخو کې به تر سبا پورې دمې دمې سره بارانونه وریږي. د نوموړي په وینا چې د خیبر پختونخوا په مختلفو سیندونو، خوړونو او نهرونو کې اوبو کچا کمه شوې ده، او دا مهال په کابل دریاب کې د منځنۍ درجه سیلاب دی.
سیندونو کې د اوبو مقدار کافی حرکت پورې کم شوی دی. دریاب کابل کې د اوبو لیول کافی حرکت پورې کم شوی دی. دریا سند کې کالا باغ نه چشمه او سونسا روان دے اور تو سن بیا چلے گا بدھو روانی دے وقت بدھو اور سکر کے چیزیں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب چلے گا روان دے دا ملک باقی دریاگان چلے گا معمول مطابق چلے روان دے.
دی یادو نے دا چې تیر کال هم د بارانونو او سیلابونو لوجې په ټول ملک کې 385 پورې کسان مړ او 25 لک پورې متاثر شوی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خبر ایجنسی د تعلیم محکمې یو مشر نواب ګل وای د تیرو شپږو کلونو په موده کې وسلوالو په باړه کې شاوخوا 1.5 سکولونه ویجاړ کړي دي چې د ده په خبره اوس یې پر بیا ودانولو کار روان دی. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری مرکه کړې ده. راځئ چې دغه خبرې واورو.
په دې شپږو کالو کې په باړه کې تقریبا 1.5 سکولونه دا وران شوي، او په دې کې لس کم سل دا مکمل وران شوي، او دا نور پاتې سکولونه چې وو دا جزوی طور باندې خراب شوي. نو په دې وجه باندې تقریبا د 150,000 نه زیات ماشومان چې دي هغوی هغه سبق چې دی هغه خراب شو.
باړې ته بے خورشو خلکو ستنېدل پیل شوي دي. نو سلته د دغه سکولونو د بیا بحالۍ لپاره تاسو څه کوئ؟
نو دا کم سکولونه چې مکمل طور باندې وران دي، په دې کې مونږ ټینټونه و دې فرنیچر، ټیبل او بورډ دې دوی هغه ارینجمنټ پکې کړی دی، او کم چې نور وران دي جزوی طور باندې هغوی کې مرمت کار شروع شوی دی. دا کوم چې مکمل وران دي د دوی د بلډینګ د جوړېدو هم پروګرام روان دی، لکه بعضې سکولونه چې کوم بعضې ادارو بعضې ډونر چې دي هغوی په هغه کې رابطه کې دي، هغوی اخیستي دي انشاءالله چې به وشي. نو لکه دا پرون هم دا فیصله وشوله چې د 1 سپتمبر نه مخکې مخکې دا ټول کار چې نه یو کم از کم نیم نه زیات چې دی دا چې مکمل شي.
نو څنګه د سکولونو ته ماشومان زده کوونکي را روان دي په دې کې داخلهږي؟
دا چې کله دا د اخیل سیډ ول سکولونه کلاو شو، نو دغه مونږ هغه تجربه وشوله، هغه زړه سر چې ختم شول په کمبرې ایریا باندې مونږ دا غوښوا، نو ماشومان ډیر په ګڼ تعداد باندې هغه سکولونو ته راغلو، داخلي شروع شولې، او کتابونه او دا ټول سیزونه چې کوم څه ذمہ داري په مونږ باندې هغه مونږ پوره کوله، او والدین چې دی هغه ډیر په شوق باندې خپل ماشومان سکولونو ته راوستل.
په باړه کې مو په دې ورستو کې داسې کوم سکولونه خلاص کړی دي؟
نو دا خو تقریبا په دې بر کمبر کې لکه د موسر 57 سکولونه چې دي دا میل فیمیل دا مونږ کلاو کړل، او په اکاخیل کې په دې کې میل فیمیل دا تقریبا 66 سکولونه دا کلاو شولو. دا نور کومونو کې چې کوم تعداد دی څومره سکولونه دي پکې هغه هم همدغه شند کلاو کې، دا یو سکول خبره نه، دا ټول سکولونه خبره، ټول کلاو دي میل فیمیل.
دغه باړې کوئی شیردر کالج د ډېرې مودې رئیسې تړلې پروت دی، د دې څه اراده لري چې دا کلاو کړی؟
هغه باندې کار شروع دی، او مرمت یې هغه هم انشاءالله چې مکمل کېدو والا بوي د میاشت نیمه کې به وشي، او انشاءالله چې کلاویږي، ځکه چې هغه کې کمرو دا ټول چې کوم کمی دی، کوم ورانی دی، کوم فرنیچر نور کوم سامان ورته لګي، هم تقریبا چې په لاین دی ورته به وشي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
د خیبر پښتونخوا د سواد د بشیګرام سیمې پولیسو د دوو خاندانونو هغه اته کسان چې غشتلې خپل منځي شخړه د یوې 14 کلنې انجلۍ په سوره کې د ورکولو په ترڅ کې حل کړي نیولې او عدالت ته وړاندې کړي دي. په سیمه کې د خیر شیګړې ټولنې غړي بیا وایي د سورې په اکثر مواردو کې پولیس په سیمه سمه توګه تفتیش نه کوي چې له امله یې د دوی په خبره د دغه غیر قانوني کار عاملین سزا بچ پات کیږي. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان رپورت لري.
د سوات بدین تانی اس اچ او محمد علي وای چې په یو اطلاع دوی بشګرام کې په سوره کې واده کون کې سوار لس کلن جنۍ واده منکړي او د غیر قانوني عمل کې شریک د چرګي غړي د کا کون کې مولا او واده کې مرسته کون کې نور شپک تنان گرفتار کړی دي چې وروسته عدالت جرته لګل دي د دوی په ضد با د پاکستان قانون مطابق کاروایی کولای شي.
مخبرانو مونږ ته اطلاع راکړه مونږ بر وخت لاړو هغه کم نکاح خان چې دی کاري سے علاقے جرګه چې کوم اوچا چې دی سوري له انتظام کړو او نور کم ملزمان چې دا مونږ بر وخت گرفتار کړو او کم ماشومه چې دا چې د زندگی تباہ کړي دا غیر زندگی مونږ تباہ کړو نه بچ کړو هغه محفوظ خپل مور پلار ته بیا وړه.
سواد کې وخت په وخت د سوري داسې کیسونه مخې ته راځي او یو شمیر جنکۍ پکې اکثر د خپل عمر نه زیات سړو ته واده کیږي او دغه یو غیر قانوني غیر شرعي او غیر اخلاقي عمل ده. د خبره سواد کې د زنانو حقونو لپاره کارکون کی تبسم عدنان کوي دوی په سواد کې د سوري واده په اړه وایي.
یو حکم علمی را بل زمګ قوانين چې دینو ټیکته چې مشتا د دې خاتمه لپاره او د دې مجرمانو د سزا شته هو چونکی دا آپس کی دا جرګی مرګی بیا کینی او آپس کی چې دینو خبره تر وکی بل لا زمونږ کم خلک چې دی عوام دوته هم دا اویرنس ضرورت ته چې دوه خپل قوانینو نه خبر شي دوته پته اولګی چې دا سمره په قانون کې د دې سمره سزا ده یا د دې سمره جرمانه کې دی شي یا سمره د دې سختی ده زمونږ په اسلام کې.
سواد کې د وکیلانو اتحادی غړي او د ماشومان حقوقو لپاره کارکون کې وکیل شوکت سلیم وای چې په دې سیمه کې داسې یو شمیر واقعي وخت په وخت بخې ترازی ولې د پولیسو ناپوهي یا د ټګۍ لوجې ملزمانو ته سزا نه ورکول کیږي. د پاکستان په قانون کې سورا یو جرم دی او په دې عمل کې شریک ملزمانو ته لس کاله بند او درنه جرمانه سزا ده.
بدقسمتي ده چې د پسلو کې یو کیس دوه مخې درشي رپورت شي او د سواد ډېر غریزه علاقه ده د سواد کلتور چې کم دی پاکي د قسمه کې سونه نه مخامخ کیږي په زرګو زنانه چې کم دی په د کال په حساب باندې هغه د سوري ښکار کیږي او د غو ژوندونو په عذاب کې او په مصیبت کې اچول کیږي. په دې کې معاشره په دې کې قانون په دې کې سیاست په دې کې مذهبي رهنماګان په دې کې رسم او رواج په دې کې د زنانو خاندان او د ټول خلک چې کم دی د ملوثي.
په سواد کې پولیس او د زنانو حقونو لپاره کارکونکو ټولنه خویندو جرګه بیل بیل معلومات لري چې پکې تیر لنډو ورځو کې د ماشومانو بشمول یو شمیر جنکۍ په سوره کې ورکړې شوې او واده شوې دي. د غرنګا د لسونه زیاتو کیسونو مقدمه درج کړې شوې دي ولې تر دې دمه پکې چاته هم عدالت سزا نه دا ورکړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو خبرونه په منځنوي سپوش پک 22 پولند او سپو 2013 15,315 15,015 او د انټرنیټ تلاره په مشال ریډیو ټکی کام پاکي صاف اوریدل شي. تاسو مشال ریډیو ته ورجسته. د برتانیې او غیر حکومتي ادارې وای په افغانستان کې د بی پایلټ الوتکو په بریدونو کې مرګ ژوبل زیاته شوی ده. خو د بیرو اف انویسټیګیټیو ژورنالیزم دغه رپورت بل خوا زیاتوي چې په پاکستان کې د ډرون بریدونو شمیر کم شوی دی. تفصیل یې له عبدالحی کاکړه اورو.
د برتانی غیر حکومتي ادارہ بیورو آف انویسټیګیټیو جرنالیزم په تازه رپورت کې د پاکستان، افغانستان، سومالیا او یمن کې د امریکایي بی پایلټ الوتکو د بریدونو جاج اخیستل شوی دی. رپورت زیاتوي چې امریکا په افغانستان کې د ډرون عملیات زیات کړي دي او یوازې د جولای په میاشت کې بی پایلټ الوتکو 14 بریدونه کړي دي. په دغو حملو کې 214 کسان وژل شوی دي چې دا په روان کال کې یوازینی میاشت ده چې پکې ډرون الوتکو په دومره لوی شمیر کې مرګونه کړي دي. د نیوزویک مجلې رپورت وایي د 2014 کال په پرتله له وسلوالو سره په جګړه کې د افغان عسکرو په وژنو کې 50% زیاتوالی راغلی دی. د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 4,000 افغان عسکر وژل شوي او 2,800 ټپیان شوي دي. بیورو آف انویسټیګیټیو جرنالیزم په دې رپورت کې په پاکستان کې د 100 ډرون بریدونو ذکر کوي او وایي په دې هواد کې د جولای په میاشت کې بے پایلټ الوتکو هیڅ یو برید نه دی کړی. د ریپورت په خبره تر دې وړاندې د فروری په میاشت کې هیڅ یو برید نه وسوي، خو له هغه پرایسته تر جولای پورې به په میاشت کې دوه یادري حمله کېدلې. نیوزویک مجله زیاتوي چې د بے پایلټ الوتکو د بریدونو په شمیر کې کمی شای د هدف د نشټوالي له وجې راغلی وي. مجله پر مخ کاږي چې د پاکستان فوج په قبایلي سیمو کې عملیات پیل کړي دي چې له وجې د ریپورټونو له مخې وسلوال افغانستان ته اوښتي دي.
عبدالحی کاکړ تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیم بجې سوی. له ګولایا څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
نن د پاکستان سپریم کورټ د فوزی عدالتونو پر ضد ټول درخواستونه مسترد کړي دي او حکم یې ورکړی چې فوزی عدالتونه دې خپل کار ته دوام ورکړي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې ولس کسیزه بنچ د یوویشتم آئینی ترمیم خلاف جمع کړل شوي درخواستونو اوریدنه وکړه چې پکې یولسو ججانو د فوزی عدالتونو په حق کې فیصله ورکړه او شپږ ججانو یې مخالفت وکړو. د پاکستان د فوز مشر جنرال رایل شریف ویلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر ته ستونزې جوړونکي د دغه هیواد او د سیمې دښمنان دي. د فوج د اطلاعاتو څانګې آی اس پی آر لخوا پرون مشال اډیو ته په رالیږل شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې نوموړي دا خبره تېره ورځ د پاکستان فوزي چارواکو سره د غونډې پر مهال کړې. په پاکستان کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي اداره یا ان ډی ایم ای وایي چې په دغه هیواد کې د سیلابونو او بارانونو کې د مړو شوو کسانو شمېره 150 ته رسیدلې ده. پاکستانی چارواکو پرون ویلي چې هغه 15 کسان یې نیولي چې پرې په لاهور کې د عیسایانو پر دوه عبادت خانو د طالبانو لخوا په غبرګو ځانمرګي بریدونو کې د لاس لرلو شک کیږي. چارواکو ویلي چې پرون د پاکستان او هندي سرحدي ځواکونو ترمنځ د کشمیر په لانجمن پوله د ډزو او د ماټرو په تبادله کې دوه پاکستانیان او یو هندي وګړي عام وګړي وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یوناما ویلي چې په دغه هیواد کې د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې 5000 ملکیانو ته مرګ جوبله اوښتی ده. د افغانستان په پکتیا ولایت کې دینی علماو د وسلوالو طالبانو له مشرانو او د نوي ټاکل کیدونکو طالب مشر څخه غوښتل چې نور په افغانستان کې د سولې پروسه پیاوړې کړي. او چارواکي وایي چې په هند کې د دوو ریل ګاډو د پټرونه د خوېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي دي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریده چې ګلایز وړاندې کوو او سم تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونه وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربا هم ګلایز دی. راځي چې د خبرونې ته ورسو چې هغه پکې تاسو لپاره سره غونډ کړی دی.
د مشال ریډیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیاس سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد بای. د نورو پروګرامونو په شان په نننې خبرونه کې مودرله له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې پلوټو سیارې ته لیګل شوی نیو هورایزنز خلای جاز د نوي اکسونو نخکاره شوی چې په ظاهرا په دغه سیارې د نایتروجن واوري ګلیشیرز موجود دي. ساینسدانان وایي چې د دغه سیارې داسې موادو جاجی اخستی چې له غرونو نه تیر شوي او هلته لوی کندې جوړې کړې دي. بلې خواته د نیو هورایزنز ډلې ویلي چې تر وسه پورې له دغه سیارې کومې شمیرې ترلاسه کړي هغه 15% دي، نو ځکه حتمي نتیجې ته نه دي رسیدلي او د دې ترڅنګ د دغه شمیرو په تشریح کې هم له احتیاط نه د کار اخستل ضروری دي. د دغه ډلې مشر ایلن سترن په خبره د پلوټو سیارې قصه ډیره پیچلې ده او د دغه پیچلې ځای په اړه کره معلومات او پوهاوی لپاره د نور کار ضرورت دی. د نیو هورایزنز خلای جاز لوري کیمرې نه اخستل شوی تصویرانو کې چپی ریکارډ کړل شوی دي او دا هغه شان ښکاری چې څنګه له سټلایټ نه د ځمکې واوري ګلیشیرز وی. که څه هم نیو هورایزنز خلای جاز له پلوټو سیارې نه 1.4 کروڑ کیلومتره لرې تللی، خو اوس یې هم دغه سیاره د سار لاندې ده. د امریکا خلای ادارې ناسا ټیلیسکوپ یا دوربین کیپلر د ځمکې په شان یو نوی سیاره موندلې ده. د کیپلر 4.25 B نومي سیاره د ځمکې په شان خپل ستوري ګیر چاپیر په مدار کې چکر وهي. دغه سیاره د ځمکې نه په حجم کې 80% غټه ده. د کیپلر مشن ساینسدانان وایي چې دوی یقین لري چې دغه سیاره ځمکې سره تر ټولو زیات مماثلت لري. د ناسا ساينس مشر جان ګرنسفیلد دغه سیاره ځمکې سره نږدې یو نوی نړۍ ګرځولې ده. دغه نوې موندنه د هغه سیارو په شمیر کې شامل ده چې زمکه سره مماثلت لري. دغه شان یو سیاره کیپلر یو سل شپږ اتیا اف هم ده، خو نوې موندل شوې سیارې په اړه ویل کېږي چې دغه سیاره خپل ستورو ګیر چاپیر په درې سوه او پنځه اتیا ورځو کې چکر مکملوي. دا سیاره د پنځو سوه ستورو په جرمټ کې شامل ده چې د کیپلر دوربین نه ښکاري. د امریکا شمالی کیرولاینا ساینسدانانو په یو نوي تحقیق کې ویلي چې د یو تن مرګ ډیر تعلق اعلی تعلیم سره هم کېدلی شي. د امریکا کارپوهانو له نور لسبا شپږ اتیم کال نه واخلي تر دوه زره شپږم کال پورې په امریکا کې د مړو شوو کسانو په شمیري او د تعلیم جاج اخیستی چې پکې معلومه شوي اعلی تعلیم یافته کسان په زیات عمر کې مري او هغه کسان چې لږ تعلیم یې ترلاسه کړی وي زر مړه شوي دي. کارپوهانو د دې تر شا یوه دلچسپه وجه هم بیان کړي چې تعلیم یافته کسان زیات مثبت اعتماد او د صحت په اړه زیات معلومات لري، نو دغه کسانو د ژوند معیار هم د نورو نه ډیر ښه وي. کارپوهانو په تحقیق کې تجویز کړي چې کم تعلیم یافته کسانو ته د اعلی تعلیم موقع ورکړل شي چې ښه ژوند تیر کړي. په جاپان کې د نړۍ تر ټولو زوړ او لوی ګلونو کې یو ګل پنځه کاله وروسته غوړېدلی دی. د دوه میټره یا شپږ اشاریه پنځه فیټه اوږد لوف جیسم نومي بوټی شاز و ناظر غوړېږي او د دې ساتل هم ګران کار وي. د جاپان کیو د نیوز سرویس تر مخه په ټوکیو کې هونوای بوتانیکل ګارډن کې د دغه ګل کتو لپاره یو شمېر خلک ورځي. دغه ګل یو یا دوه ورځو لپاره غوړېږي. دغه ګل ته په عمومي توګه لاشواله ګل هم ویل کېږي او د انډونیشیا په سماشرا کې په برساتي ځنګلو کې د دیش میر زیات وی. د بنگلاديش د ځنګلاتو محکمې ویلي چې د سندربن په ځنګلونو کې د زمرو شمیر له پخوا پرتله ډیره زیاته کمه شوې ده. د بنگلاديش په سندربن سیمه کې یوازې یو سل او شپږ زمري پاتې دي، بلخوا د هند په حدودو کې دا شمیره سلور او یاده. لس کاله وړاندې په دغه سیمه کې سلور سوه او سلویخ زمري موجود وو، خو د چارواکو په خبره د منظم ښکار له وجې د دغه زمرو په شمیره کې کمی راغلی دی. ایف پی خبري ایجنسی هم د دغه زمرو په شمیر کې د کمی خبر ورکړی. د سندربن ځنګلو ټوله رقبه لس زره کیلومتره ده او دغه ځای ته د رایل ټایګرز کور هم ویل کېږي. په هند کې په مجموعي توګه دوه زره او درې سوه رایل ټایګرز یا زمري موجود دي. په ترکیه کې د لرغونی آثارو کارپوهانو په داسې کانو خطاطي موندلې چې په اړه یې ویل کېږي دا دولس زره کاله زاړه دي. د ترکیه په ګوب کلی ټیپی ښار کې د آثار قدیمه ماهرینو په کانو داسې خطاطي موندلې چې د رسمي خطو کتابت له وخته مخکې ښکاري. کارپوهان دا هم وایي چې کېدی شي دا په کانو لیکل شوي لومړی خطاطي وي. دا په دغه سیمه کې لوی موندنه ده چې په اوږدو ستونو جوړ کړل شوي انساني نښې دي. کارپوهان د دغه ځای خوندي ساتلو لپاره هڅې کوي. او اوس د فلمی نړۍ خبرې.
پرمیتا مریو
ایکے ہو کیا
ایکے ہے کیا
ایکے ہے کیا
په نړیوال باکس افس کې په دې ونې کې هم فلم مینینز په لومړي نمبر دی. فلم مینینز تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د اووه سوه او شپېتو میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم اینټ مین دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د دوه سوه او دېرش میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم مانسټر هانټ دی چې تر اوسه پورې د دوه سوه میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افس کې فلم اینټ مین په لومړي نمبر دی. فلم پکسلز په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم مینینز دی. بلخوا د هند په باکس افس کې د وتلي اکټر سلمان خان فلم بجرنګي بای جان په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. فلم بجرنګي بای جان په دوه اونو کې د دوه سبا او شپېته کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. فلم بجرنګي بای جان د هند سینما د کاروبار یو سو ریکارډونه هم مات کړی دي او دې سره دا فلم د 2015 کال تر ټولو زیات کامیاب فلم ګرځېدلې دی. د هند په باکس افس کې په دویم نمبر فلم بهابولی دی او په دریم نمبر فلم ګډو رنگیلا دی. د هالیوډ سینما تر ټولو وتلې اداکار لیورانډو ډیکاپریو نوې فلم دی رن وین لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر او آسکر ایوارډ ګټونکي الخاندرو ګونزالس جوړ کړی دی. فلم دی رن وین د مایکل پونکی په ناول جوړ شوی دی. دا فلم د امریکا په سرحدي سیمه کې اوسیدونکي هوګلاس په ژوند جوړ شوی دی. په فلم کې مشهور اکټر ټام هارډي هم کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې لیورانډو خپل ملګرو سره ښکار کوي خو په یو ځای کې ګیر شي او ملګری یې هم د مرګ لپاره پرېږدي، خو هغه چی او هغه بیا د بدل اخستو لپاره د حق کسانو پسی شي. دا فلم به د دسمبر په 25 منیټه نمایشت لپاره وړاندې کیږي.
I'm not afraid to die anymore.
د هالی ووډ مشهور اکټری جنیفر لارنس نوی فلم جوی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د صفائی لپاره د پونچی جوړونکی او مشهور ډیزاینری جو مانګانو په جون جوړ شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیتو جوړ شوی دی چې سرنګ جوی په خپل ژوند کې جدوجہد کوي او نوی ایجاداتو لپاره کوششونه کوي. په فلم جوی کې مشهور اداکارانو رابرټ ډینیرو او بریډلی کوپر هم کار کړی دی. فلم جوی به د دسمبر په 15 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Listen to me. I'll tell you what's going to come of you. You are going to grow up and be a strong, smart young woman. Go to school. Meet a fine young man. Have beautiful children of your own. And you're going to build wonderful things. And that is what is going to happen to you.
Don't ever think that the world owes you anything. Because it doesn't. My name's Joy, by the way.
د هندی سینما مشهور اداکارانو دیپیکا پادوکون، پریانکا چوپڑا او رنویر سنگھ نوی فلم باجیراو مستانی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر سنجے لیلا بنسالی جوړ کړی دی. دا فلم په 19مه لسیزه کې د هند مراټه پښوا یعنی د وزیر اعظم باجیراو او د هغه دویم خزی مستانی په جون جوړ شوی دی. د باجیراو په اړه په هند کې مشهور ده چې په ټول یو سلويخ جنگونو کې برخه اخستې و او په یو جنگ کې هم شکست نو خوړلې. فلم باجیراو مستانی به د دسمبر میاشتې په 13مه نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
محبت کی ہے
د هندی سینما دوه نوی اداکارانو سورج پنچولی او آتیا شیٹی د لومړی فلم هیرو ٹریلر خپور شوی دی. سورج پنچولی د آدیتیا پنچولی زوی دی او آتیا شیٹی د سنیل شیٹی لور ده. دا فلم نکیل اډوانی جوړ کړی دی او د دې فلم په پروڈوسرانو کې سلمان خان او سباش گائے هم شامل دی. فلم هیرو با د سپتمبر په 19مه نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
میں بھلے ہی راتا سے دور ہو جاؤں پر زندگی بھروسے سے پیار کروں گا. کوئی روک سکے تو روک لے.
آنکھوں کے پنوں پہ میں نے لکھا تھا 100 دفعہ لفظوں میں جو عشق تھا ہوا نہ ہونٹوں سے بیان کہ میں ہوں ہیرو تیرا.
जी की बेटी से प्यार कैसे कर सकता है?
मैंने तुम्हारा किडनैप किया है. मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूं.
आई डोंट केयर, जस्ट टेल मी यू लव मी.
मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा राधा. आई प्रॉमिस. छोड़ना मत,
कभी नहीं. پیار کرنے والے کبھی ڈرتے نہیں، جو ڈرتے ہیں وہ پیار کرتے نہیں.
قدرمن اوردن کو تاسې د مشال راډیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپ او حیرانون کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي، په بل پروگرام کې به تاسې په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. اوس مهم د مشال ریډیو بل اونیز پروګرام مدرسې په اوسنی اثر کې ته پام راړوم. د دې خبرونې کوربه احمد شاه اعظمی دی.
مدرسې په اوسنی اثر کې د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په عمومي ډول په مدرسو کې زده کوونکو ته دیني زده کړې ورکول کیږي او د قرآن او حدیث په رڼا کې ورته د مسایلو حل ښودل کیږي. خو په دا وروستیو کې په پاکستان کې پر یو شمېر مدرسو دا تور پورې سو چې د سخت دریزۍ او تشدد ښوونه او هڅونه کوي او خپل زده کوونکي په وسلوالو فعالیتونو کې کاروي. مدرسې په اوسنی عصر کې نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې آیا رښتیا هم پاکستانی مدرسې د سخت دریزۍ او جنگي روزنې مرکزونه دي که نه هسې په دوی پسې پروپاګند کیږي. امریکا کې په 2000 کال کې د سپتمبر د 11 متر ترهګرو بریدونو وروسته چې کله دغه هیواد د ترهګری په ضد نړیواله جګړه اعلان کړه، نو څه موده وروسته په نړیوالو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې په پاکستان کې ځینې مدرسې د وسلوال یاغیتوب مرکزونه ګرځېدلې، چیرې چې طالبان یا زده کوونکي د جنگ په ځانګړې توګه د ځانمرګو بریدونو لپاره تیارېږي. بلخوا د افغان حکومت لخوا هم په وار وار پر پاکستان دا تورونه پورې سول چې یو خو یې وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي او بلخوا د دې هیواد یو شمېر مدرسې د افغانستان په نامنۍ کې لاس لري. د 2014 کال په وروستیو کې د افغان ملي امنیت د ریاست یا استخباراتي ادارې د هغه وخت ویاند لطف الله مشال په کابل کې په ډاګه رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې یو شمېر مدرسې افغان ماشومان او تنکي ځوانان د افغان حکومت په ضد فعالیت او ځانمرګو بریدونو ته هڅوي. نوموړي د دا ډول مدرسو شمیر له شل څخه تر اویا پورې یاد کړ.
هغوی ته نه وایي چې تاسو وژل کیږئ، بلکې ورته وایي چې تاسو ژغورل کیږئ. له ډیرو سره چې مونږ خبرې کړې، یعنی چې نیول شوي، وایي چې نه پوهېدل دوی به په انتحاري حملو کې وژل کیږي، بلکې دوی ته ویل شوي چې هغه بټنه ووهئ، جنت ته ځئ. بله ډله هغه کسان دي چې هغوی نه غواړي چې انتحاري حملې وکړي او نه هم پوهېږي، بلکې ورته ویل کیږي چې هلته ولاړ شي او بیا د ریموټ په واسطه انفجار ورکول کیږي.
په هغه وخت کې د مدرسې زده کوونکي رسنیو ته وویل چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې په یو مدرسه کې د درس پر مهال په افغانستان کې د ځانمرګ برید لپاره ورته وویل شول.
هلته ما مدرسه ویله، هلته یو قاري سره مونږ قریب د زیر نه ده، هغې مونږ ته تبلیغات کوله، هغلته د ګډې درولې، ما ته وایي ته به ځې ځانمرګ برید ته افغانستان.
په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا وخت په وخت وسلوال او ځانمرګ بریدګر نیول کیږي چې د دوی په وینا زیاتره له پاکستانه ورځي. اتلس کلن میر احمد چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د قران حافظ دی، سش کال په کابل کې ونیول سو. نوموړی وای پاکستانی استادانو د ځانمر ګبردونو ټول چلونه د کورم ایجنسی په محمدیه مدرسه کې ورشودلی و.
دولت فعلی کیس یو مسلمان نیستن و د افغانستان امریکا
ما ته ول شل چې د افغانستان اوسنۍ حکومت مسلمان نه دی او دا چې افغانستان ته امریکا راغلی دا یا دا هیواد د امریکا په صف کې ولاړ دی، نو باید ورشم او دوی په ضد جهاد وکم. دوی ډیر زیات تبلیغ راته وکړ چې زه بیا تیار شم. دوی بعد د جنگ ویډیوګانې راخکاره کولې او د صحابه او کیسې او حدیثونه به راته وایي.
حدیث شریف باندې ما می خان
پر دې سربېره یو بل ځانمرګي بریدګر ډیر لسکلن بلال چې د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکی دی، افغان امنیتي ځواکونو څو میاشتې وړاندې په کابل کې ونیوي. نوموړی وای د خپل ماما په هڅو د درس لپاره پېښور ته ولاړی او هلته د مفتي په مدرسه کې یو نیمه میاشت د ځانمرګو بریدونو روزنه ترلاسه کړه. دی وای استادانو ژمنه ورسره کړې وه چې تر برید وروسته به په جنت کې دوه بیا هوري ورته ناستې وي.
بابا جنت ته زه بس دا غون پر کاپیران دی کابل کې او ته به جنت ته په زیو ځان نسوال. بابا جنت ته لاس بس کامیاب بس دو غس نه بیا غم کوي خوشاله مچ نیولې بس لمر غو بچ کړو. ریموټ دو ریموټ و ده، یک کتی ما یک کتی و اگر خپل زړه دی ونسو چې یعنی ځان والو زم بس هغه به ریموټ تلته وه.
بلخه په کراچی کې په مدرسه کې زده کړې ترلاسه کوونکی افغان بشیر احمد وای چې شپږ کال کېږي چې درس وای خو تر ننه د جنگ یا جهاد لپاره نه دی هڅول شوی.
تر اوسه پرې زموږ په مدرسه کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې موږ ته دا فکر تر اوسه نه درکړل چې تاسو لار سي تر دې باندې حمله وکړي یا تاسو لار سي پر دې باندې جهاد وکړي یا تاسو لار سي افغانستان ته جهاد وکړي. البته جهاد فضائل وای صرف دا سړي ته وای چې مطلب پلانکی زیاته ورسي یا پلانکی زیاته درسي ځکه هغه حکومت هلته اکثر طالبان زده کوونکي چې دي د پاکستان خپله دي او په پاکستان کې خپله دوی فکري دوه نظر دي تر اوسه پورې د طالبانو د علماو دواړو اول فکره دا ده چې دوی وایي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې چې دي دلته جهاد نشته بله فکره بیا دا وایي چې شته نو په دې خاطر علما په مستقیم ډول سړي ته دا نه شي وایي چې تاسو پلانکي زیاته ورسي ځکه هلته دوه نظر دي بیا هغه اختلاف د دې تر منځ راځي بیا دوی بیرېږي د پاکستان د استخبارات په دې خاطر دوی وایم نه شي چې تاسو ولاړ شي هلته جهاد ته یا مزي جهاد ته
پر دې سربېره په کراچۍ کې زده کړې ترلاسه کوونکي یو ځوان فیصل الرحمن بیا وایي چې اته کالې مدرسه وویل خو هیچا د جنگ یا وسلو خبره نه ده ورته کړې
تر ننه پورې زموږ یو استاد موږ ته دا نه دی راښولې چې وایي دا ته باندې چا ده یا او کدا ماشین دی او کدا بل شی دی یا دا تر چلیږي یا دا تر چلیږي یا دا بم دی یا دا پلان شی دی پر دا ټاپک باندې تر ننه پورې موږ نه راغلي د دې استعمالې دا او د دې ترغیب ورکول خو لا خبره ده دا اسی پروپاګاندا دی چې موږ درته وښیږي ها یو خبره درته کوم او ته بیا د مدرسې نوم نور کې وزیرستان او دیگر د عراقي دي چې هم خپل هغه خپل وجري جوړ کړي دي په هغه وجرو کې د دې شي بقاعده شهین کیږي هغه وجرو د دې هغه میډیا د مدرسې نوم کې او د مدرسې سره ظلم
که څه هم د ځانمر ګبردونو دروازنی تور په عمومي ډول پر پاکستاني مدرسو او په ځنګړې توګه د قبایلی سیمو پر مدرسو پوری کیږي خو د قبایلی سیمو د انتظامی ادارې فاټا سیکریټریټ ویاند فضل الله وای چی په قبایلی سیمو کې تر 1500 زیاتې مدرسې دي چې ټول له حکومت سره ريجستره دي او دوی هر وخت څارنه کوي
دا ټول مدارس چې دي نه دا زمونږ د ډایریکټریټ اف ایجوکیشن چې کوم له محکمې تعلیم د اغې سره انلیستډ دي او د اغې اندر کار کوي او زمونږ چې څوره مقامی انتظامیه ده په مختلف قبایلی جنسو کې هغه د دې هر څه د دې اکټیویټیز نه خبر دي هغه په دې باندې نظر ساتي او څورم البته کله وړي هغه د مقامی اجازه باندې دې نو هغه کیږي او وخت وخت هغه کې د ماشومان تعداد او دا هر څه چې دي نو هغه د مقامی انتظامی سره شیر کوي
د پاکستان په شاري سیمو کې هم ځینې مدرسې وایي چې زده کوونکو ته د جهاد یا جنگ روزنه نه ورکوي خو د هغوی په زړونو کې د جهاد شوق او مینه پیدا کوي او د خواته هڅوي په دې کې یو په اسلام آباد کې لال مسجد یا سور جماعت هم دی چې خطیب یې وایي چې په مدرسه کې د درس پر مهال د جهاد فضایل بیانېږي او په زده کوونکو کې شوق پیدا کول کیږي
جب قرآن و حدیث میں جہاد کا ذکر آتا ہے اور اس کے فضائل آتے ہیں تو یقیناً جہاد کے
کلچے پو قرآن و حدیث کے دا جہاد ذکر او داغی فضائل رازی نو بیا یقیناً پا درس کے دا جہاد فضائل بیانی گی او دا دی شوق پس دا کونکو کی پیدا کول کی گی چرچے دا جہاد ارتیالی دل کی گی او علماء فتوہ ورکوی نو بیا از دا کونکی پخپل اکار کی زمون د دینی مدرسو پر کچا د دوی روزنه نکېږي خو زمون کار یوازې قران او حدیث ورخودل دي او کوم شوق چې په قران او حدیث کې شته مونږ هغه په دوی کې پیدا کوو نور کار د دوی خپل دي چې ځان په پوکړي او مخته کار وکړي
او سمجھکل اگې کام
بلخ د خیبر پښتونخوا په کوړه خټک کې د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاه وای چې تر درس بشپړ کول ورسته د دوی د مدرسې طالبان جهاد ته تللی دي خو د درسونو پر مهال هیڅ طالب د جنگ یا جهاد لپاره نه دی تللی
بالکل په دې وخت کې د یو طالبان د پاکستان د مدرسو نه نه تللی هغه ته د خلکو تعلیم کو مدرسو کې حاصل کړای دا لیکن جنگ تا جهاد تا دی زنه یو قسم مې تل په دې وخت کې موږ خو دې یو قسم درې ورځې غیر حاضر شي نو موږ د مدرسې نه خارج وي دا زموږ مدرسې قانون دی
په پاکستان کې د یو شمیر مدرسو چلونکو وای چې دوی په نصاب کې زده کوونکو ته د سختريزي یا جنگ درس نه ورکوي او که هر څوک داسې کار کوي نو حکومت د هغوی په ضد اقدام وکړي د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه علي محمد افضل حیدری وای چې په نصاب کې ستونزه نشته خو ځینې شوونکي ستونزې لري
کوئی ہے کوئی ملوث کوئی حکومت کا کام ہے وہ تلاش کرے اگر کوئی ہے ایسا
کچری سو ککڑ وی نو د حکومت کار دے چی پلٹنی وکڑی او روی گرزوی پن حساب کے دا ڈو شیان نشتا پ مولوی صاحبانو یا خون کو کی د یو چا خپل ذہن دا سی وی چی ماشومانو ته ترغیب ورکوی خو پن حساب کی صدا سی نشتا
نصاب میں ایسی کوئی چیز شامل نہیں
بلخوا د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وای چی حکومت دی ترهګری یا تشدد زده کړی ورکوونکو مدرسو مخنیوي وکړي خو په عمومي ډول پر مدرسو دا ډول تورونه پوری کول صحیح خبر نه ده
هم برملا کہتے ہیں آن دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس
موږ پشکاره وایو کچیری له حکومت سره څه ډول ثبوت یا شواهد سته چې په یو مدرسه کې د ترهګرۍ زده کړې ورکول کیږي یا یې هڅونه کیږي یا ترهګرو ته پناه ورکول کیږي، نو د هغه خلاف دی اقدام وکړي. موږ خو د حکومت مخنیوی نه کوو، خو کچیری څوک وایي چې په مدرسه کې د ترهګرۍ تعلیم ورکول کیږي نو مدرسه خو زه هم چلوم. زه خو د دې تعلیم نه ورکوم، نو د شک یا ګنګوسی پر بنیاد تور پوری کول ښه خبره نه ده. نړیوالی او کورنۍ ادارې او استخبارات سته، کچیر له دوی سره ثبوت وي نو هغه ثبوت او شواهد دی راوړي او د هغه پرانا کې دی کاروایی وکړي. هیڅوک به اعتراض نه کوي، خو په عمومي ډول تورونه پوری کول زموږ په فکر په اخلاقي شرعي او قانوني توګه سم خبره نه ده.
په کراچی کې د جامعه درالعلوم بنوریا ویان محمد جاوید هم ورته نظر لري او وایي چې د 18 سپتمبر تر بریدونو وروسته په مدرسو پسې پروپاګند پیل سو، خو تر اوسه حکومت نه خو یو مدرسه بند کړي او نه هم د ترهګرۍ ثبوت پر لري. که څنګه په پاکستان کې د مدرسو یو شمېر چلوونکي د ترهګرۍ او سختدریزي د زده کړې یا روزنې تورونه ردوي، خو په پاکستان کې د دفاعي چارو یو کارپوه خالد منیر وایي چې که څه هم ټوله داسې نه دي، خو ځینې مدرسې خپل زده کوونکي جنگ ته هڅوي او روزنه کوي.
ټولې مدرسې پکې نه دي انوالو، خو داسې مدرسې شته چې خلک ترنه ټریننګ کوي، دغه کوي او چې څومره دا کې ډیپی کا تاسو بیت المسود وګورئ یا کومه المسود وګورئ، دوی د مدرسو نه راوتي، ځکه کالجونو کې سبقونه نه ویلي او مدرسو رول پکې داشته چې دا خلک تیاری د غي موټیویشن زګه چې مذهب ټول ورته شي، نو هغه کې زرګونه راوځي طالبان چې دی طالب ار سوکته او ملټنت بیل چې څوک جنگي چې دغه دی، نو هغه کې څه پکې دې هپن لاټ شي دغه هم لاټ شو، نو خمولا نن دی خراب مولا نن دی خمدرسین دی خراب مدرسین دی ار سوک په دهشتګرۍ کې نه دی دغه خدای حقیقت ته
د مدرسو اوسنی حالت ته په کتو سره د پاکستان حکومت هم په دا وروستیو کې د مدرسو د رجستریشن او څارنې لپاره د ګامونو پورته کولو پریکړه کړې ده، خو د شننګ په باور تر اوسه څه ډول عملی اقدام نه دی ترسره کړی او نه هم کومه پایله مخې ته راغلې ده. مدرسې په اوسنی عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه. په راتلونکي خبرونه کې به واوري چې پاکستاني مدرسو د فرقواریت یا ډلبندۍ په واده کې څه ډول رول لوبولی او کنه. تر بیا مو زه احمد شاه زمي پر لید څښتن سپارم. سوکاله ژوند کوله.
ಪೇರ